په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو مرکز د ټلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پړنه کې ویل چې خغل سنگر چې 2 ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او خوشی شوی دی. د افغانستان خبرلانو مرکز د هغې د خوشی کېدو هرکلی کړی. خدای هم ویل چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی پرون دوشنبه په یو خبر پړنه کې په افغانستان کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلی وو چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کې دي. د بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره توقیف شوی خبریالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایه و سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندۍ په 24مه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې د کریم ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپل محکمې په غونډه کې ګډون څخه ډاډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محاکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په اوسلو کې دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کېږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل پر توغندوي حملو او بمباریو کې 3 کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 60 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستي، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 3م کال رانږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یوه خبري کانفرانس کې خبرې وکړي. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوي او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوې چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ښاغلي زلینسکي وروستۍ خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوایونه. نن خبري کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ پر روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد بیا رغونې لپاره د 3 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. خبرنومو لازم راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورې چې د ټلو نیوز خبريال روح الله سنگر چې 2 ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی او نن خوشی شو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد.
توقیف شنم در مورد
تدوی نیول د زینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو، خو هغه لنګدې و چې ډلاو تعقیب وکړل.
ان شاء الله موضوع حل شو.
بشری حقوقونه او خزو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه د پروانې او جولیا پارسی له خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. د بی پولو ډاکټرانو د ټولنې د وروستي راپور په باب مو چې ویلي د افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا پالنې د یوې ټولنې له یو مشر سره مرکه کړې ده.
دولتي روغتونونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو لپاره روان وو، اوس تقریبا د 2 میاشتو راپدې خوا درېدلې دي.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي ډیر تاوان کړی دی.
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار په دې کې پر سایکل پور زیری په کې دا په حد اقل تقریبا $3,50,000 پر سر ډیمریج په باندې دی راغلي چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیان تور کوو.
د افغانستان پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونې دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ټولو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د روح الله سنگر د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د افغانستان خبريالانو مرکز د دغه خبريال د خوشی کېدو په هر کلی سره ویلي د هغه نیول د قانون خلاف کار او د یو خبريال په توګه باید ازادي نه وي اخیستل شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په پروان ولایت کې د ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سنگر د دوی د استخباراتو لخوا د موضوع تر حل وروسته خوشی شو.
توقيف شنم در مورد
ته دوی نیول د زینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو خو هغه یې لنګ دی وڅېړل او تعقیب وکړل. ان شاء الله موضوع حل شوه.
د ښاغلی سنگر خپلوانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړی دي. هممهاله د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د سنگر د ازادۍ د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول ناقانونه بللي او ویلي دي چې یو خبريال په توګه باید د هغه ازادي نه وای اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشر سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو خپل سر نیول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې د طالبانو له حکومت څخه د دوی غوښتنه داده چې د دغه ډول نیولو مخه ونیسي او د خبريالانو ستونزې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون للارې وڅېړي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نای تر دې مخ کې د روح الله سنگر د نیول کې دوه پټړاو یو اعلامیه خبره کړې و او ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د رسنیو ټولنه په بیلابیلو برخو کې له خبريالانو سره د غیر اصولي چلند د ډېرېدو شاهده ده او دا وضعیت د جدي اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقیوم ویاړ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید ژر تر ژره د دولتي رسنیو قانون توشي شي څو هغه قانوني تشه چې اوسمهال شته ډک شي.
مادامه که ما یک قانون نداشته باشیم و
تر هغه چې موږ یو قانون ونه لرو د دواړو خواوټون مکلفیتونه او دندې په هغه قانون کې روښانه شي ونوي موږ نشو کولای له دې خبرو وختونو څخه کومه مثبته پایله ترلاسه کړو.
یو افغان خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې د نوم لاخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې په یو واستولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه سانسور بر رسنه
له بعد مرغه د هر ورځې په تیریدو سره د رسنیو سانسور ډیریږي. د خلکو د بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. له بعد مرغه وضعیت لا کړکېجن شوی دی. په تیرو دوو کلونو کې له خبريالانو سره ډیر ناوړه چلند شوی دی او پر خبريالانو ډیره محدودیتونه لګول شوی دي.
محدودیتای بیشتر بوده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې لا هم دوه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي چې دی وګي په 13 نیول شوی وو او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي چې دی وګي په شلمه د دغه ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دی خو د رسنیو بنسټونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی خپل سری نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه دا پرونی او جولیا پارسیل له خوشی کېدو وروسته د طالبانو له زندانونو د نورو بندي فعالانو د ازادي دو غوښتنه هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د شنبهای ارقوانی غورځنګ له نړیوال ټولنې هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زندانی نورې فعالان او فعالان هم خوشی کړي. جولیا پارسی پرون د طالبانو له بنده خوش شو او ندا پروانی هم تیرونه د طالبانو له بنده خوش شو او خود راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمیر نور فعالان او فعالان د طالبانو په زندانونو کې دي.
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي ورسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زندانی نور فعالان او فعالان دي هم خوشی شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ښځو د حقونو فعال شولیا پارسي د طالبانو په زندان کې له درې میاشتني بند وروسته د دوشنبې په ورځ خوشې شوه. ندا پروانی بیا د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو د حقونو د دې دوو فعالانو له خوشې کېدو پرته منیجه صدیقي او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینری د دوشنبې په ورځ په خپل اکسپانه غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقونو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا په خپل اکسپانه د طالبانو له زندانه د جولیا پارسي د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقي او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د ښځو د حقونو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجی صدیقي له دوو میاشتو را په دې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی. خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي. موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادي غوښتنه کوو چې د حق عدالت او ازادي غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادي غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلی واکمنۍ له پیل راهیسې د معترض خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو کار او یو شمیر نور حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل ډیر شمیر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډیر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړل. خو درننه یې د خپل دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیا برخستون زده صحت ساتو د لازیان منی دو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیا خدماتو به برخه شوی دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې پرون دوشنبه خبر کړی ویل ل دې سره د صحی وضعیت د لا خرابې دو او د زیګون پر مهال د ماشومان د مړینې د زیاتې دو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوی افغانستان لپاره رئیس هم داستون زلری لخوا د 2021 کال په اگست کې د نظام لبدلون یعنی لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او د دې بدلون په نتیجه کې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمیدو وروسته له داهواد له نور ننګونو سره هم مخامخ شوه دی. په افغانستان کې د روغتیا ستونزو په اړه مې نن مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي. اما د افغانستان د هیلت کلستر راپور چې د 2023 کال لپاره تخمینوي، د ماغ راپور پر اساس
د افغانستان لس میلیونه وګړي لمړنۍ روغتیاي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې لس میلیونه خلکو ته د روغتیاي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیاي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو دوو یا دریو کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو دپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د دوو میاشتو را په دې خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي ترڅو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د هغوی لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دوی لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هیلت کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نسبی ډول یا په قسمی ډول باندې داسې هم وویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې، او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیایي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. مونږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمان نظر او زموږ د ټولنې د نظر د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامې روغتیا وزارت جدي پانګونې او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر ډیره حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظره ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د ټیټ کیفیت درمل راوړېدل دا هم ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله، مثلا په لری پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د بار یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نه دي، په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوری لری ساحو ته د تګ ضرورت کوي. نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضی تخصصي برخو کې د کډرونو نشتون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت مثلا د سرطاني ناروغیو په برخه کې د متخصصو کډرونو نشتون زما وایم ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولس د دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې یا ایم ایس ایف د ورستی راپور په باب مرکه وچ ویلی دی په افغانستان کې ډیر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
او سمیو نړۍ وال موضوع اسرائیل غزه په ترنګ نن هم خپل حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې فلسطینی چارواکو په وینا لیکل کېږي چې تنه فلسطینیان پر رفح او دیار لسنه نور په جبالیه کې وژل شوی دی. لبل خو د یمن د حوثی اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سره سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حمله ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزه روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوي حملو او بمبارۍ کې درې کورونه لګیدلې چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزه کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا 90 ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره پر رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې نو خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو بریټ ډیر لس کسان وژلي او 15 او 10 تنه نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلی پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 لخونړي بریډ روسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل، د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه بې وزلی او د بې ځای شویو خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې 20,000 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 129 تنه اسرایلی برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سره سمندرګي سیمې ته هم غځېدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلاوی، حوثی ډلې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کښتیو وشتل پایل کړی دی. لدې حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کښتیو امنیت ونیسي، خو حوثی ډلې وایي چې دوی بخپلو حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری آژانس ته ویل چې کده نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې حوثی ډلې به یوازې اسرایلی کښتۍ او هغه کښتۍ چې اسرایلو ته ځي په نه خکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کونال ته پاکستان له زرو زیات نوې راستنه شو کورونو سره نغدي او د ژمنو توکو امراسته وشوي. نوې راستنه شو چې دغه امراسته ورسره شوي خوښ دي چې امراسته تر لاسه کړي، خو غوښتنه کوي چې ورته د دایمي کاروبار پیدا شي ترڅو د خپل لاسونو پر مټ د ځان او کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو تفصیل په دیره پورک.
په کونړ کې چارواکي وایي یاد ولایت ته له پاکستان څخه را رسیدلو له ضرورتو کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان نقدي او د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته 1,450 افغانۍ ورکړل شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوی ابراهیم له نړیوالو غوښتل چې له پاکستان په زور راويستل شوی افغانان د هر ډول ستونزو سره مخ دي او باید ورسره زیات مرستي وشي.
لیکن د نړیوالو نه بیا هم د غفتنې طریقو چې له دې سره د شلټر په برخه کې کوم کمال کوم ترڅو پوری چې خلکو مشکل په حتی ځکه زمای د یخنی ده په اړه لحاظ باندې حتی د سوختي موادو پوری او نقدي مرستي خوراکي مواد یا داسې نور کوم ضرورتونه د دنیا چې د مشکل دغه د ژوندۍ چې دي دا باید د خلکو سره کوم کوروږي ترڅو د خلکو ضرورتونه پوره شي.
له پاکستان را بستل شوی او کونړ ته را رسیدلی کډوال پر ترلاسه کړو مرستو خوختي خوای په مرستو ستونزې نه حل کیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د کار او مزدوري غم ورته وخوري څو په خپل وطن کې کار وکړي او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. محمد امین
مرستې خو ډېرې ښې ده خو مقصد داسې ده چې دا مرستې به زمونږ داسې د مرض دوا دومره نه شي لکه څومره چې زمونږ له کار پیدا شي چې موږ کار وکړو موږ به د دې سوال نه خلاص شو.
پاکستان د روان 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه به 1,00,000 غیر قانوني افغانان باسي چې تر اوسه دې لړۍ ته په شدت دوام ورکړي او تر دې دمه یې نږدې 1,500 افغانان لډیورن کرخه راړولې دي. په زور را وستل شوی افغانان شکایت کوي چې کورونا موټرې مالونه او نور شیانې په ډیر ارزانه بیا پلورلې او د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا ورسره ډیر زور زیاتی شوی دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي شکایت کوي چې په سلګونو زره ډالر تاوان ورسېدلی دی. یو شمیر دغو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي دوی زیان به میلیونونو ډالرو ته ورسیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د بندو کانټینرونو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې د افغان سوداګرو 4,500 کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ ایم بندر کې بند پاتې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه و اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغان زادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږش کانټینرونه زما په دې کې سار دي په دې کې پر سایکل پر زیری په کې دا حد اقل تقریبا 3,00,000 ډالر پر صرف ډیمریج په باندې دی راغلي چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیان ته ورکو او په انتهایی زیات ستونزې سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید وایو چې هغه 212 قلم او ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. دا هغه د جملې څخه عمده توري چای دی او ټوکران دي یا رختباب دی ټایرونه دي د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونی اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمیر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګرۍ توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د محل د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدی ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزې له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزې حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګري ستوکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان خبريالانو مرکز د تلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی خوشی شوی دی. د افغانستان خبريالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې انای پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګند دکړیا ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقيف کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزه وطن بای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دا غونډه د کابل په وخت مخام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لیندې په څلورمه او بخې په څلورشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وای د افغانستان د روغتیا برخه ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي د دې سره د صحي وضعیت لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپل محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په وسلو کې د دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې 40 فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بي ځای شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور خوندی ندی.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چټول برو غو جوړ وای د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ ده د دې ورځ په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالی و مهمه موضوع ده هم دې مسلې ته تم کیګو په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي آسان خو نه ده
یاره یو مړی روزي دی خو په کور کې دي
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي څه بل ځوان ځلخه کې چې په وطن کې پاتې شي
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس اور کې نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او پر راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصب الکوزای چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک ته وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکشتا وژل پکشتا وشتل پکشتا او لګه پکشتا توند پکشتا هر څه پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخت وي یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیږي پوری بيخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دی خوړلې نو به نه ډوډۍ بس هم داسې په لګه ور روانو بوټونه شکېدلي او کالی نه و بس را روان شوي
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وای قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالت ما په خپل سترګو لیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دی او فلان دی یعنی دا ما په خپل سترګو لیدل کله چې کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت د راجا لار نه ولا راجا لار چې واغه لګ آسان ده نو زه په مشکل لار باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لار نه لري نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دا غلطه موږ نه ولا د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته خښ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خښ کړو نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې دا ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزي دی خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نور ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سهر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار او ښاغلی زلمی حلیمي ته خراغلاس وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سهار څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی پسری. هغه مکتوب تر ډیره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کیږي، د خپل ځان د مالکیت احساس. هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې وطن کې پاتې شي.
مننه سهر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سهر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سهر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې
انساني کرامت ته ارزښت نشته په شوونځیو کې په علمی مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټول له منځه تللی دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ یې ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکی نه ویني. نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی دي، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو. نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که هغه وکي او انتقاد وکي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځ هلته بندیان دي، په ورځ ورځ هلته دا زه انسان سي در سره مخامخ غږیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سه یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و، سه د افغانستان په مکاتبو کې نه پیغام مخدره توکي استفاده کېدل. دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و، سیدا یې خنه دی ویلي، زنی ول سویم، زه ټارچر سویم، زه بندي سویم، زه زیات سویم، دا زه خپل ځوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي؟ ویني ځوان به څه دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالۍ ډېره کړې. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي؟ دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ شي یا حد اقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ور به هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم. چې باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي، چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده، اوس مازوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبرو کدای و ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهر صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولی سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بل اخره راسي، یعنی د لدینا صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دی. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږ دی او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځانو باسي.
او یو ویلا تم کې دی چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې دی.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي، یعنی دا کوچني ماشومان دا لاری تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانې چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانې ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سهر صاحب، غوښتل مو له تاسو د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوندو کې خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه وایې لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو چې جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تیل لري هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی او ګو بار ګرځي نو دا د لبد نه خو به تر حالت بیا نو ظلمخه کوي.
خلی می صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم وورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او ک نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي.
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مسایدې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم من هیڅ. د یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي دوی مرګونی لاري تجربه کړي ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه نشي وته یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده کدوې کولای شي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي کدوې کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي دا ښه خبره ده ولار سي دنیا وګوري تحصیل وکي. اما زه د دې ټول شان سره مخالف يم چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلاسي. نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکي او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چاغوي خپل اولادونو خپل ورونو ته اجازه ورنکي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي ځکه دا ډیره خطرناک لار ده مرګونی لار ده. په دې لار باندې د ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکی بیا افغانان ډیر غریب خلک دي بیچاره خلک دي په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس ورکی نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځي. اسماعیل له ځوانانو دا د کولای سي په اصولي لار باندې زمينه ورته مساعده خوشاله تر شامه کنه سي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.